द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
کرانوریدون کو کتون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیبر ایډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2015 کال د نومبر د میاشتې رومبنی نیټه ده پاکستان کې شوې دي د شپې لس افغانستان کې دي د شپې نه نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي د ډیبر ایډیو خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او زه محمد اکرام
هرکلی وایو تاسو ته به په مهمو موضوعاتو باندې یو شمېر ویډیو او آډیو رپورټونه وړاندې کوو خو لاول غوږ شئ چې په نننۍ ورځ باندې موږ سره مهمه موضوعات څه دي
د پاکستان مذهبي ګوند جماعت اسلامي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره سباله د ټولو سیاسي ګوندونو ټول ګوندیز کانفرنس سره بللې دی چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره په شریکه یوه تګلاره جوړه کړي
د دې نه علاوه به تاسو په دې موضوع باندې هم تفصیلي رپورټ اوریدای شئ چې د خیبر پختونخوا په دیر کې کوهستان سیمه کې خلک وای چې د ګل په ورځ چې کومه زلزله راغلی و د هغې د لاسه یو شمېر کورونو ته نقصان رسیدلی دی جزوي او په مکمله توګه ځینې کورونه تباه شوي دي او دوی حکومتي امداد ته ضرورت لري
او په ترکی کې شپږ میاشتې پس چې یو ځل بیا نن پارلماني انتخابات کیږي د صدر رجب طیب اردوغان ګوند ای کی پی کوشش کوي چې په ځان لسر حکومت جوړولو لپاره په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي
دا او د دې نه علاوه په نورو مهمه موضوعاتو باندې به هم تاسو ته تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو موږ سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او د نن ورځې د ډیبر ریډیو مهم اولنی خبر اړخته ساسو پام را ګرځو د پاکستان مذهبي ګوند جماعت اسلامي د هیواد د قبایلي سیمو په باب سباله په اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس را بللی دی چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په حق باندې خبرې اترې وشي د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ویلي دي په دغه کانفرنس کې به د ټولو سیاسی گوندونو مشران او قبایلی مشران برخه اخلی چې په دغه کانفرنس کې د یوې فیصله تورسی چې د قبایلی سیمو راتلونکي د سی بی او د دې ترڅنګ د پاکستان اساسی قانون یا آئین کې د 200 او وصل بختم ماده ختم شي کوم چې د قبایلی سیمو په حق باندې دا او دغه ته د ملک ته نور برخو پرنګ قانون او بنیادی حقونه او غزبل شي هم په دې حق باندې زمونږه همکار نصیر احمد کاکړ په اسلام آباد کې نور حال زمونږه د خبريال اورنګزیب خان نه پوښتلې
څومره وړاندې د جماعت اسلامي مشر امیر سید سراج الحق سره د قبایلی مشرانو په اسلام آباد کې خبري کانفرنس کړو او هغه اعلان کړو چې د نومبر 2 مینیټې باندې ټولګوندیز کانفرنس راغواړي چې مقصد دا دی چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت په حق لا چې کوم د پارلمان سیکریټریټ کې دوی یو بل جمع کړی دی دا یې عملي کولو لپاره د ټولګوندیز کانفرنس را بللو مقصد دی تر دې وخت پورې چې کوم سیاسي ګوندونه د دوی مرسته کوي نو هغه د یو جماعت اسلامي خپل ته د غشن عوامي نشن ګوند دی قومي وطن پارټي د پاکستان تریک انصاف د جمعیت العلماء اسلام دا سیاسي ګوندونه دوی چې دوی په ښکاره باندې د قبایلی مشرانو د دې غوښتنې مرسته کړې ده او ویل دي چې په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې به دوی شرکت کوي پښتونخوا ملي عوامي ګوند او واکمن مسلم لیگ په واضح باندې نه د دې مخالفت کوي او نه د دې مرسته کوي تاسو د څنګه معلومه ده د بل چې کوم وړاندې قومي اسمبلی سیکریټریټ یا دفتر کې جمع کړی شوی و هغه کې دوه مهم نقطې دوی شامل کړي دي یو دا ده چې دا پاکستان دستور آرټیکل 200 د ختمولو غوښتنه دوی کوي د دې آرټیکل تر مخه قبایلی سیمو خلک چې دی ای خپل بنیادی حقونو نه محرومه پاتې کړی شوی دی لکه الته عدالت نشته الته چاته عدالت ته تلو حق نشته دا څنګه اپیل کولی شي نو ځان د لپاره وکیل کولی شي نو یو غوښتنه دوی دا کوي چې آرټیکل 200 ختم کړی شي او بل ته قبایلی سیمو یا فاټا چې کوم آئینی حیثیت دی هغه کې بدلون غوښتنه هم دوی کوي او اوس موجوده وخت کې قبایلی سیمه چې د مرکز واک نه دي نو د سیاسي ګوندونو غوښتنه کوي د بل دلارې چې دا اوس د صوبای حکومت واک نه لري راوستل شي
اورنګزیب خان صاحب د دې کانفرنس چونکې سبا کې نو سبا به هم دته منتظر چې څه وای. خو یو بل پښتنه چې جماعت اسلامي په خیبر پښتونخوا کې د اوسنۍ راغلي زلزلې په حواله سره چې کوم کومکونه روان دي مرست روان دي او کم شمار شمیرې چې د مړو شول سوي دي په هغه باندې اندېښنې څرګنده کړي او وای چې پی ډی ایم ای یا د قدرتي آفتونو په وخت د مرستې کارکونکي د ایالتي حکومت اداره د شمیرې ناسمه شي او دا چې امداد هم ډیر ناکافي دی. په دې باب څه ویل؟
جی بالکل کاغذ صاحب، دا نن دو واقعات شوي د هغدا چې په خبر کې د جماعت اسلامي چې مشران دي ډاکټر مشتاق او د هیڅ کوم وزیر دی مشر وزیر عنایت الله دوی یو خبري کانفرنس کړی دی او دغه شن په تیمرګړ کې د جماعت اسلامي امیر یو غونډه ته وینا کړې ده. نو په دې دونو کې مشترکه خبره دا وه چې شپږشتم اکتوبر چې کوم زلزله راغلې وه نو ټولو نجات ملکن ډویژن ته متاثر شوی وو. نو دوی بې اطمیناني څرګنده کړې ده د حکومت لخوا، خصوصا د صوبې حکومت لخوا چې کوم امدادي کارونه دي هغه باندې، او کوم امداد اعلان شوی دی موجوده وخت کې د پی ډی ایم ای لخوا چې کوم امداد اعلان شوی دی هغه دا ده چې کوم زلزلې نه کې وژل شوی خلک دي نو هغوی خپلوانو ته به شپږ لک روپۍ ورکوي. دغه شان چې کوم کور مکمل تباه شوی دی هغوی ته به دوه لک روپۍ ورکوي. نو سراج الحق صاحب جماعت اسلامی دا غوښتنه کړې ده چې کوم کورونه تباه شوي دي باید چاهي ته لس لک روپۍ ورکړي شي، ولې چې دوه لک روپو کې یو کور نه جوړیږي. دغه شان چې دوی کوم شمیره خودلی دي هغه خودلی دي جماعت اسلامی چې کومه خبره کوي چې د پی ډی ایم ای شمیره غلط دي. دوی وایي چې تر اوسه پورې 298 لک شدي په زلزله کې وژل شوي دي. دغه شان 2838 کسان ژوبل دي. دوی دا هم ویلي دي جماعت اسلامی چې 15000 نه زیات کورونه داسې دي چې مکمل تباه شوي دي او 3000 کورونه داسې دي چې هغه ته جزئي نقصان رسیدلی دی په زلزله کې. دغه شان جماعت اسلامي د مرکزي حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې زلزلې نه متاثر خلکو امداد لپاره باید چې دوی یو نړیوال اپیل وکړي د نړۍ هیوادونو نه، نړیوال ورورولۍ نه، چې دلته د راشي او پاکستان سره دی او کوم متاثر خلک د دې امدادو کې. تاسو ته به یادې کاکر سره چوراندې د پاکستان مرکزي حکومت دا اعلان کړی و چې زلزلې نه دومره نقصان نه رسیدلی ځکه به دوی عالمی رول نه د امداد غوښتنه نه کوي. خو نن جماعت اسلامي دا غوښتنه کړې ده چې حکومت د باید مرکزي حکومت هم او صوبایي حکومت هم چې تر اوسه پورې کوم کارونه روان دي باید کې دي توندې راوړي او چې کوم متاثر خلک دي زر تر زر د دهی امداد یقیني کړي.
ډېره مننه اورنګزیب خان او د ځان خیال ساتئ.
د قبایلی سیمو د حقونو او خصوصا د قبایلی سیمو د حیثیت د پاره پیجندل مبارز اعجاز مومن سره د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب هم په دغه موضوع باندې تفصیلی خبرې ترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
ډیره مننه جی. دا ستاسو چې دغه سلسله کې پرون هم زموږ په خبر کې هم شوې ده چې باغی کې ټول سیاسي اتحاد څنګه مشران دي هغه موجود وو او سبانی چې کوم ای پی سی ډېر اهم میټینګ دی هغه د پاره اعلان یو مونږ تیار کړل او د سبا اسلام آباد هوټل کې وی. خو وسو زو د شاجګول جی په ځکه یما او دلته چې کوم دی یو ډېر عظیم شان د قبایلی یو ډېر لوی جلسه وشو را دي د خپاټه په تاریخ کې اول دومره جلسه وشو را او پاره کې دا خبره فائنل شو را چې بس نور دا موجوده سټیټس او دا موجوده سټیټس کو موجوده بیوروکراټک مایند سیټ اپ د دې لپاره واپس 14 تاریخ باندې یو ډیر عظیم شان احتجاج کیږي د پېښور موټر وی او د مردان موټر وی نه په قبایل روانيږي او د پارلیمنت مخ ته به کوم دی ډیر زبردست احتجاج کیږي. په دې کې ان پی هم شته، په دې کې جماعت اسلامي ده، په دې کې افتاب شرپاو چې کومه پارټي ده هغه ده، په دې کې پی ټی آی ده، په دې کې د علماء اسلام کسان به هم راځي او هغه زره هم خبرې اترې روانې دي. د وسلور میټینګ وشو هغه بل ورځ هم په اسلام آباد کې زموږ د مولانا صاحب سره میټینګ شوې ده. نو په دې کې چې څومره سیاسي پارټیان دي هغه ټول ډېر په اتفاق سره د دې کې شرکت کوي.
اجازه سب یو ځل تاسو مونږ ته بیا مختصرا نوې چې کم بل چې تاسو پارلیمان ته وړاندې کړي دي جمع کړم دی د سیکریټریټ کې دا هي مهم غوښتنې سوي.
بالکل جی، هغه خو ډېر مختصر بل مونږ تیار کړی دی هغه په دوا پورشن باندې دی. اولنې خبرې چې کوم دنو هغه د آرټیکل د عین چې کوم هغه ډېر ظالم او ډېر ډرکونین آرټیکل دی د قبایلو د پاره چې هغه 200 وصل وختم دی چې دا غي د وجه سره بنیادی حقوق او عدالتونه اپیل دلیل وکیل چې کوم د انصاف او تقاضي دی هغه د دغه آرټیکل 200 وصل وختم دی الته نشي غزيدل نو یو خو پدې کې دا خبره شوې ده چې آرټیکل 200 وختم دا د مکمل توګه سره ختم شي مکمل تور دي دا ختم شي دویم پرشن چې کوم دی هغه هغه د فاټا د سټیټس په اړه کې وي یعنی چې څنګه کوم فاټا وځدا او دا د مرکز د پنجاب د صدر د لاندې کنټرول کیږي نو دا سټیټس مونږ بدلول غواړو د فاټا نه پاټا دي شي او پروینشل اختیار کې دي راشي او دا غیر خط مثال چې کوم دی هغه د ملکان څنګه ملکان دی دغه سیده فاټا جوړ کړی شي نو دا یو ساده بل دی د معنی ټول متفق دي او مسلم لیگ چې کومه پارټی ده نو دا هغه سره هم خبرې روانې دي
په موجوده وخت کې سېنات او پکامي سملې کې د دې ټیک ټاک شمیره موجود ده نږدې شلو پورې تنان دي چې په پارلیمان کې شریک پارلیمان کې دي موجود دي آیا د ټول ایم ان ایس او سېنټر په دې غوښتنو کې تاسو سره شامل دي کم چې د قبایل نه دي
بالکل جی په دې کې هو چې کوم د بل نام مخ کې یو میاشت مخکې زموږ دوی سره دوه درې میټینګ شوي او په هغې کې چې کومه یو تحریر نامه وه یو کاغذ تیار شوي وو چې په هغې کې وو پوینټس وو اولنی پوینټ د آی ډی پیز خبره وه واپسې خبره وه او دویم پوینټ چې کوم دی نو هغه دغه یو پوینټ وو چې دا کوم بل په اسمبلی کې پیش شوی دی نو په هغې باندې د 19 سینیټرز او ایم این ایس ساین راغلي دي نو داسې څه خبره نشته دی چې کومې پروپیګنډي کیږي چې هغه هغه ته مونږ هغه مراتب یافته طبقه یو چې هغه وایي چې دا موجوده سټیټس به ختم نشي او دا خو جی زه مثال در کوم چې د خانقابې نه کله بوتان لري کې دنه او هغه ټیم کې یو فرقه موجوده و چې نه دا بوتان مل لري کوي نو دا داخل خوبوي دا خو هغه مراتب یافته طبقه زه خو هم چې دا خلک ویني او زه خټه خبره دا کوم چې دا به دی وخت دې ملک غداران دي کارو ګورې چې دا مذهب په نوم باندې سیاست وکړو هغه نن اخوا دې خو کوي چا د پښتنو د ملي وحدت په نوم باندې سیاست وکړو دا خو د غداري قابل دي منه خو د غداري پرچکټ کول په کار راځي نن د پاکستان د سالمیت د پاکستان د مضبوطوالي خبره راغلی ده او دوی په هغه کې کوم دی اخوا دې خو کوي
اجازه صاحب اخري پښتنه تاسو نو نه دا د احتجاج لار هو تاسو خپلوي تاسو نیټم اعلان کړي په دې ورځ به تاسو احتجاج کوي خو احتجاج سره سره آیا تاسو لابینګ به هم کوي د نورو سیاسي ګوندونو په صلاح کولو باندې حکومت صلاح کولو باندې بل لار به هم خپلوي د خبرو او د مذاکراتو
ګورج دې کې خو د سیاسي ګوندونو سره کوم لابینګ به هغه ټول شوی دی ټول سیاسي ګوندونه موږ سره ډېر په اتفاق سره ولړ دي او هغه لکه سبا د ای پی سی چې کوم دی د جمعه اسلامي کال کړی دی بل ورځ دا هغه د خبره و چې یاره ورپسې نورې پارټیانې چې کوم دي به هم د ای پی سی لپاره کوشش کوي چې راوي غواړي د 16 پښپړسم تاریخ چې کوم احتجاج دی دا خو پښپغم تاریخ باندې د قومي سملې اجلاس شروع کیږي موږ پښپړسم تاریخ چې کوم احتجاج کوو موږ د دې لپاره کوو د پارلیمنت مخې ته چې وای کوم بل په اسمبلی کې پیش شوی دی په دې باندې چې فوري تور کار شروع شي دا زر تر زر کمیټې ته حواله شي که فرض کا د دې اثر په حکومت باندې نکېږي یا په پارلیمان باندې نکېږي نو زمونږ د دین مخ کې چې کوم پروګرامونه موږ پلان کړی دي هغه ان شاء الله د دینم سخت او د دین خطرناک دي موږ د 14 تاریخ نه پس زمونږ چې کوم یوت دی زمونږ چې کوم ځوان نسل کول دی هغه خو موږ سیف اینڈ ساوند کې نه ولې دی چکه د قربانی تیم راځي دغه نوې نسل به مونږ را وباسو دا سټیټس کو اوس نوې نسل بدلی کپدې کې هر قسم قربانی را لمن هغه قربانو ته تیار یو مونږ تر درنا پورې تیار یو مونږ د شپې ورځ د پارلیمان مخه ته ناشو ځکه چې 35 غنټو په پارلیمان کې ترمن پیش کیږي نن د یو کرول د قبایلو د حقوقو د بنیادی حقوق خبره ده ولی اخ په دې باندې تصدق نکېږي نو نن خو به ډیر مخونه به سره ښکاری شي چې کوم خلک ځانته جمهوریت پسند وي کومې پارټي ځانته جمهوریت پسند دي پارټي وي نن به دا غوي پته جی لګي پدې کې
اجاز مومن سره ډیر مننه وایس اف امریکا ډیور ریډیو سره خبرو کول
ډیر مننه
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زو د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سوات ته دغلتا د پختونو مهنت کش او ملي مبارز سیاستمدار افضل خان لالا نن په حق باندې رسیدلې دي نوموړي د پختونو د حقونو لپاره د ډیر وخت راهسي په سیاسي توګه باندې تحریک هم چلو او د سوات کې د طالبانو په وخت باندې هغه سیاستمدار وو چې سوات یې پر خو دینو او په خپل کور کې د عملیات پوځي عملیاتو په وخت هم موجود وو مولینن د سوات په درشخېله سیمه کې په خپل پلارنی کلی ادیره کې خاور ته سپارل شوې ده زمونږه د سوات خبريال فیاض ظفر یو ویډیو رپورت په دې حق باندې راکوي
دا پاکستان وتلې پختون قام پر سیاسي مشر او تاریخ پوها افضل خان لالا د ایتوار پرز د سواد د مټي تحصیل په دورشخيله کلی کې خاورو ته اوسپارلې شو. افضل خان لالا 13 ورځ د ډېری ناروغتيانه پس د اسلام آباد روغتون ته وړې شوی وو. چرته چې د ایتوار پرز سحر هغه په هسپتال کې ساور کو. د افضل خان لالا جنازه د دورشخيله په کلی کې اوښوه چې پکې کور کمانډر پېښور هدایت الرحمن، میجر جنرال نادر خان، امیر مقام حاجی غلام احمد بلور، حاجی عادل او ګڼ شمیر خلکو ګډون وکړو. دا عوامي نېشنل ګوند مشر اسپنیر ولی خان هم د افضل خان لالا حجرې ته د فاتحې د پاره تللی وو او دوی وای چې د افضل خان لالا د مرګ سره پښتون قوم د یو ښه او نر مشر نه محروم شو. افضل خان لالا دوه کاله مخکې د ډیور ریډیو سره یو مرکه کې دا انکشاف کړو چې طالبان د پاکستان حکومت د بنظیر بټو په دور کې پخپل جوړ کړی وو.
طالبان چې کوم دی نو هغه خو یعنی د پاکستان حکومت پخپل جوړ کړی، هغه وخت یې کابینټ منیسټر و. دا د محترم بنظیر بټو په وخت کې چې کوم دی دا ډیوټي دا هغه وزیر داخلا میجر جنرال ریټایر نصیر الله بابر ته والا
افضل خان لالا په کال 1901 د جنوري د میاشتې په لمړۍ نیټه په دورشخيله سیمه کې زیږیدلی وو. هغه ابتدایي تعلیم سوات کې حاصل کړی وو او د اسلامي کالج پېښور نه د پولیټیکل ساينس کې ماسټر ډیګري او بیا د قانون ډیګري هم حاصل کړی وو. په کال 1901 کې افضل خان لالا د سوات بار اسوسییشن اولنې صدر هم ټاکل شوی وو. افضل خان لالا په 1901 کې د سیاست میدان ته راغلی وو او په دغه کال کې د صوبایي اسمبلی ممبر د نېشنل عوامي پارټي نیب په ټیکټ جوړ شوی وو. د ذوالفقار علي بټو په دور کې هغه سلور کاله سیاسي جیل هم تیر کړی وو. بیا وروسته خان لالا په عوامي نېشنل ګوند کې شامل شو او دوه واره د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر هم پاتې شوی وو. په 1903 کې د پارټي د مشرانو سره د اختلاف وروسته هغه خپل پښتونخوا قومي پارټي جوړ کړه او په 1903 کې په انتخاباتو کې د قومي اسمبلی ممبر جوړ شو او د بنظیر په حکومت کې وفاقي وزیرو. وروسته خان لالا بیا په عوامي نېشنل ګوند کې شامل شو. سواد کې داړي ګړي په وخت کې په 2003 کې پاغه بریدونه هم وشول، خو هغه د کډوالۍ په وخت کې هم افضل خان لالا سواد پرې نه خو دو او خپل کور کې ناستو او د طالب جنگیالو سره مقابله کوله. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، ټلویزیون، سواد.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخی دي. د پښتو ویل نه ډیر خلک من کروخی دي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اور خپل لاټ دې مرز معلوم کا. پښتون اور خپل لاټ دې مرز معلوم کا. یا په پتا کې ځړې یا بکین سروخی دي. او د پښتو ویل نه ډیر خلک من کروخی دي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. د افضل خان لالا په مرګ باندې د جدا جدا پارټیانو غړي هم ډیر زیات خفه دي. ای ان پی وای چې افضل خان لالا مدام د باچا خان او د ولی خان په فلسفه باندې کار کوو او وس پښتنو ته پکار ده چې هم د غشان د افضل خان فلسفه یا د هغې د ژوند چې کومه تګلاره وه هغه خپل کی ولی چې هغه به چرته رښتیا خبره کول نه یریدو او د پښتنو د حق لپاره به اواز خپه ډاډ سره باندې پورته کوو. د همدغه شانتي د ځینی سیاسي پاټو غړو سره د ډیوري ډیو خبري المدثر شاه د افضل خان لالا په مرګ باندې خبرې ترې کړې دي. تاسو وړاندې کوو.
زما د ژوند ټول سیاست د یوې جملې ده. زدا وهم چې د اتل سو درې نه ویني دې طرفه پښتانه شته، پښتون قام نشته چې تر څو پورې پښتانه خپل قومي وحدت حاصل نه کړي د دنیا په قومونو کې نه شي شالکې. زما دا یقین دی چې که زمون شاعرانو او ادیبانو په دې کې تکړه حصہ اخیستی وای نو دا به ډېر مخ شو. خو د بدقسمتۍ نه زمون شاعرانو او ادیبانو خلاف نه کړی
نو مرسته نه کړې.
دا غږ د وتلی ملت پال سیاستمدار افضل خان لالا او چې تیر کال په 15 نومبر د خپل کتاب د پښتنو په خاوره پردی جګړه د مخکتنې دستوري په وخت ډیوه رادیو سره د خبرو په محل کړې وي. نن هر څوک خان لالا سترګې پټې کړې دي او د دې فانی جهان نه رخصت شوی دی. خو د سیمې ټول سیاسي ګوندونه او ادبي تنظیمونه د نوموړي سیاسي او ادبي خدمات ستای او وایي پښتانه به کله هم د خان لالا مبارزه هیره نه کړي. لکه دا عوامی نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې دې لړکی ډیوه راډیو ته وایي
هغه د باچا خان او د ولی خان او اصلي تر کارانو کې او د همیشه د خپل ملت د حکومت اخرولو لپاره د هغوی د اتحاد لپاره او د هغوی د مفاداتو د ژغورلو لپاره یې هیڅ کوشش نه سپمولی. جیلونه هم تیر کړي وو، پارلمان کې هم پاتې شوی وو، کتابونه هم لیکلي دي او هر مهال یې جدجهد کړی دی. د هغې وفات یو لوی نقصان دی خو ما یقین دی چې هغوی ته د خراج عقیدت وړاندې کولو بهترین طریقه دا ده چې موږ د هغوی په لاره روان اوسو او کوم مرام لپاره چې هغوی خپل ټول ژوند مبارزه وقف کړې وه چې موږ هم په هغې لاره روان اوسو او هغه منزل ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې جاري وساتو.
او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي سکتر ارباب مجیب الرحمن خان لالا ته د عقیدت د پیرزوونو وړاندې کولو لړکې وویل
تر نننه پورې دا تقریبا د 250 کالو په دې تیر په دې چا کوم زموږ د تاریخ دی په هغې کې خان لالا چې کوم دی ډېر په یو نیکه جذبه باندې په یو ډېر په ښه طریقه باندې خپل مبارزې ته دوام ورکړو. مونږ پښتونخوا ملي عوامي پارټي د خان لالا دغه خدماتو ته د عقیدت پیرزوینه ورته وړاندې کوو. خان لالا دې خدای وبخښي او د خان لالا چې د څه لپاره هلې ځلې کولې پښتانه کام به د دې ارمانونه هغه چې د دې نیمګړي پاتې شو هغه یې پوره کولو لپاره به په ډېر په سمه جذبه باندې هغې لپاره به کار کوي.
او سیاسي مبارز څېړونکی او لیکوال سلیم راز وایي د خان لالا په شان ډېر کم سیاستمدار وي چې ادب سره هم تعلق لري او وایي خان لالا د هر فشار وړاندې په خپل فکر او نظر ټینګ پاتې شوی دی.
تیرو څو کالو راشي کم صورتحال نه یا پښتونخوا را تیر شول او هغه ته په کم نر هغه باندې هغه د دې حالاتو مقابله وکړه او هغه د ټول ژوند ته څنګه مقابله ته وویل چې دې وخت کې هغه خبره نه کوي ضرورت نه کوي. نو خان لالا هغه شخصیت و چې هغه ته کوم دی نه کیناس نه خاموش نه نه تبدل خلاص خپل ځای باندې ولاړ پاتې شو او تر اخره چې کوم هغه د پښتون کام په وفات کې او خپل خورې په دغه حواله سره او د پښتون غیرت حواله سره دا ډېر
دغرض د صوبې نورو سیاسي ګوندونو او ادبي شخصیتو هم د خان لالا په مړینه د خفګان سرګندونې او د ده خدماتو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې وروستۍ زلزلې په غټه کچه باندې نقصانونه کړي دي. که څه هم مرکزي او صوبایي حکومت د زلزله ځپلو خلکو لپاره امدادونه اعلان کړي دي او ځینې خلک د سبا نه یعنی د ګل د ورځې نه د بینکونو نه هغه پیسې راویستې هم شي کمی چې د کوم چې چکونه ورکړل شوي دي. خو بیا هم په بردیر، کوزدیر او په یو شمیر علاقو کې داسې ځایونه شته چې حکومت ورته تر اوسه پورې نه دی رسیدلی. زمونږ په سیمه کې خبریال اسلام الدین ساجد د جندول یو سیمې یو ځای ته ورغلی دی، د یو کور والو سره خبرې اترې کړې دي، د دې کور په مکمله توګه باندې راپریوتلی دی. نور حال اسلام الدین ساجد په دې رپورټ کې.
خوګو کتونکو او اوریدونکو، دې وخت زه د جندول چې کومه علاقه ده، دا د کوزدیر یو برخه ده، د په هغه کې ولاړې ما او څنګه چې ما تاسو د میدان صورتحال خو دلو چې په میدان کې به څومره لویه کچه تباہی شوې ده هم هغه رنګي په دې سیمه کې چې کوم د جندول سیمه ده په هغه کې هم ډېره په لویه کچه تباہی شوې ده او د خلکو کورونه داسې را پریوتلې لکه څنګه دا زما په شا باندې تاسو ګوري چې دا کم کور دی لکه مکمل تباہ شوې ده هغه چتون لاندې پراته دي د هغه سامانونه دلته کې د ما مخې ته پراته دي ماشومان چې دي هغه ټول د ډېر یو بد صورتحال سره مخ دي یوازې دا نه بلکې زه به تاسو مخ کې خایم چې لکه په دې سیمه کې لاندې چې څومره کورونه دي هغه هم داسې تباه شوي دي او هغې ته دومره غټ نقصان رسېدلی د کور مشر ما سره ولاړ دی نور به دوی نه هم پوښتنه کوو دوی به راته وایي چې څومره نقصان ورته رسېدلی دی او څه قسم ستونزو سره اوس دوی مخ دي السلام علیکم
وعلیکم السلام
لومبی راته چې خپل نوم وایي
زما نوم دی ښایسته ګل
دا راته ووایي چې لکه ستاسو دلته کې څونه کمرې وې څومره نقصان ستاسو په دې
زمونږ اته کسان وروڼه یو الحمدلله و اته وانو ځان ځان لا په وو کمرو په اتاته کمرو باندې کورونه مشتمل دي ټولټل د دیرې د جمعه سره بیل 43 کمرې جوړیږي مکمل طور پر دا تباشي ویل ټولټل تقریبا زمونږ د 1 کرونه یباو نقصان شوی وي څه خو چې دی د الله تعالی طرف دی خو زمونږ د باوجود حکومت نه دا توقع ده چې زمونږ سره په دې کې انساني همدردي او کوشش وکي او زمونږ سره سره ملګرتیا په دې کې وکي دا بس تاسو ډیره زیاته مهرباني
څنګه دا دوه شپې څنګه تیرې شوې ده چې چت نشته دی بستر نشته دی کټ نشته دی
سبا په دې کې صرف زما کور کې 15 کمرې وو کمرو باندې مشتمل دي 15 کمرې بټ پاتې شوې دي د دې ټول سمه پېم لري چې زمنګ د ډاکټر زما په دې 15 کمرو کې راځي په دې په دې وخت کې
د ماشومان او زنانو څونه تکلیف دی راته
یاره
ستوندو څونه مشکل
یاره دومره د ستوندو سم ماشومان په تکلیف کې دي چې څه خو د هوا په ذریعہ باندې او د دې څه د غلزلې د هیبت په وجه باندې ماشومان بیمار شي دي ډاکټرانو ته موړي د هسپتالونو ته خو چون کې د زخمیان په کې الحمدلله نه دي شوی واپس هم بیرته راوړي دا تکلیف هوا یم تکلیف څه دغه نشته نشان نشته
دي بیماریانه ورته
شي یاره تاغه لول په خوف وی راګشتو ماشومان به چې چا چا کړل چې زلزلہ ده جو یو دم بچی غکل له دغه نه خو پیر نه باد هغه څه په کې داس باندې دغه شوی دي او څه بس هغه انسان
ته
سینې بیماری پکې وته لګیدل د دې وجنه ماشومان ته زمونږ ته د زنانو په خو کې د څه چی وی چې زما بچی د کراچۍ نه راغلی دي یو لور مې کراچۍ کې شادي شوه ده دغه بچی راغلی دي او چې څوک یې زلزلہ چت شو لګي و مې بیرته کراچۍ ته بوزي دومره hebat دی دومره خلک پس ستونزې کوي
په خو کې مراپاس
په خو کې راپاسیږي چې دي کې و مې کراچۍ ته بوزي دلته زلزلہ راځي او موږ مرو
سلام ده رمانه دا دلته د دوی د کور ماشومان چې دی اغوی سره به هم خبرې کوو د نور تنان سره هم خبرې
کوو
اغوی نو هم بوختنه کوي چې لکه څه قسم دغه چې کورونه لاړل او ظاهر خبره ده مشکلات به ورته ډیر زیاتی او ډیر خفګان سره مخ دي څنګه چې د مشر راته خبرې وکړلې دا یو ماشوم دی ستنه راته دوم دی وای نوم دی
مانو محمد خالد
او سبق وای
ناجی
سبق نه دا راته ویل لکه مطلب څه کور چې دی هغه خو بالکل مکمل چتونه تباہ شوی دی څه قسم مشکلات د شپې یخنی ډیره زیاتې د کی سامانونه هم ټول ګیر شوی دی څومره مشکله یا ستر تر خپل خبرو غوښونه خپي
بس مشکلات داري چې بس ماخستان نه یخنی ته دل تناسی چې به روټي موټي تیار شي جمعه ته وې سو پهال ته روټي وخرو به زماره ما شرطره د شپې کدا کوي
نو پاره پینځه کمرو کې دا ټول ځکه کې کنه اوس په بهر پاتې کېږي
څو بهر چوپړې لګېدلې هغه کې پاتې کېږي او سره دیو کوو
د شپې موسم څنګه دا چې مخ کې خپل کمرې وی هغه کې بدن نه وای وسی بهر په چوپړې کې جونړې کیږي نو څومره یخنی د شپې
بس یخنی خو ډېرې بس گزاره کوم
سم دا ډېر مننه دا ډېر مننه بچته خبرې کولې شي ستنه مشه دي او د شپې د یخنی کېږي کنه سونه یخنی دي کېږي ډیر زیاته دي کیږي او تخب سمره خپه یې تاسو کور داسې را پرې وته ادارې ته ویل شي چې هغه ټیم کې چې کله زلزلہ رااله نو څنګه ته په کوم ځای کې وي بهر وي نو تا منډه والا یې ریدلی او وسه ته زلزلہ را یادېږي نه یادېږي درته او سبق وایي کنه سکول ته بزی شاوسی دا ماشومان هم دی بچی تاسو هم را سره یو درې خبرې وکړې
تاسو خبرې وکړې ولپاتو
ولپاتو بچی ته سبق وای او سین کی اول کی شاوسی او سکول هم کوم ځای کې
دغه
شیخانو کې دی او زلزلہ چې کله ونه ته بکور کې وای که بس کې نه مونږ
رسیل تر ور کوزلات
پلار کې وای نو بیا څنګه چلو چې کله زلزلہ رااله نو بیا څنګه منډه دی والا په زیبانې ولاړه وي څومره یې
درې چې بیا په ټی تمن ډکل به چې زلزلہ وځري بیا کوم
څه نو چې کور ته رالی بیا څه منظر اوسې دی ولیدل دا
کور
رالی درې څومره خپې تاسو کور را پریوتلې دی او تاسو ما شوم رور دیم در سره دی در سره څومره خپې
ډیر خبره او سکول ته وځي کنه زه سکول هم کنه ډیر پرې وتلې یریږي خو نه بسول دی سمره ډیر مننه خو ګو کتونکو اوریدونکو دا د دې کور ماشومان خبرې تاسو اوریدي د مشرانو تاسو اوریدي دا صورتحال په دې ټول جندول کې په ډیر زیات ځایونو کې دی ځکه چې کبر جندول ته لاړ شي یا لاندې جندول سیمو ته لاړ شي زیاتره کورونه چې په کوم ځای کې غورځېدلې دي نو هم په دومره لویه کچه باندې تباهي شوې ده ما په پوره غاړه د معیارو په کلي کې قتل ډیر ګڼ کلی دی په زرګونو آبادی ده پکې دا غیم ټول دیوالونه چې دي د خلکو غورځېدلې دي چونکې د کانو دیوالونه دي هغه چې کله غورځېږي دا غي مقصد دا دی چې په دغه کور کې اوسېدل نه کیږي بل دا چې لکه دلته کې د کرایانو کورونه نشته دی چې د کرایانو کورونو ته خلک لاړ شي اول د خپل ژوند شروع کی نو دام دلته کې ډیر غټه ستونزه ده بل چې ډیر لکه د حکومت لخوا نه خو اگر چې لکه څومره سرکاري چارواکو سره زما خبري شوي په دې سیمو کې نو هغه وایي چې موږ خیمه به ورکو خوراکي سیدونه به ورکو خو په یو خیمه کې لکه څنګه د دې مواجی خبرې تاسو واورې په یو خیمه کې دومره 500 شپېته کسان زکیدل چې دی هغه ډیر زیاته مشکل ده او د دې وجه نه د دوی سره چې کوم پیسې نو پاغه به دوی وزاله د سر د پټولو سره اریزه جوړه کې ځاله په خوراکونه علي نو دا یو ډیر غټه ستونزه ده یو ډیر غټ مشکل دی ځکه د خلکو ته د نړیوالو ادارو چې کوم مرسته ده یا مدد دی هغه دوی ته پکار دی اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی معیارو جندول کوزیر
وزو تاسو اوس بلوچستان ته چرته چې د چمن د پولیس سره نږدې علاقه کې چې کوم خلک دي هغه د سیمې د امن او امان یا د امنیت په حواله سره ډیر زیات فکرمند دي او نن هلته کې ځینې علاقایي مشران او خلک راغونډ شوي وو دوی یو جرګه کړې وه دوی وایي چې تقریبا 17-15 میاشتو کې د ډیر شونه زیات خلک چې کوم دي هغه په ټارګټ باندې وجلې شوي یعنی هدفي وجنې شوي دي د ډیر شونه زیاتې حکومت نه غواړي چې حکومت د سیمې د امن او امان لپاره ګامونه پورته کی دریو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدی نه په ویډیو رپورٹ اورو
د بلوچستان سرحدي شارګوټي چمن کې د پښتانه قبایلو او سیاسي او مذهبي او قوم پرستو ګوندونو د ځای مشرانو تر مابینس دغه جرګه په داسې حال کې وسوه چې دلته د خرابې امنیتي وضع له امله د هدفي وژنو پیښې غلاګانې د شپې د خلکو کورونو ته راوښتلو پیښې د هرې ورځې معمول جوړې شوې دي یو قبایلي مشر فیض الله خان نورزی وای چې د دوی د دغه جرګې مقصد هم دغه دی چې پر حکومت باندې فشار واچوي چې دلته امن او ثبات راولي
دا څه نږدې مثال په دا بولدک کې چې د حکومت سره ډنډسته او بولدک په ګرد تاسو ضلع کې یا په ولسوالۍ کې چا غلا نه کړی د مشته د بارډر 2 کیلومتر نږدې یو شار دی نو زموږ د ګورنمنت دلته آرمی سته هم ایپسی سته هم پولیس سته هم لیوی سته ډېرې محکمې سته او ډېرې تنخواه وسولې خو دغه باوجود زموږ په ښار کې هم نهسته
خو بیا بل قبایلی مشر ملک عبدالخالق غبیزی و ډیوا ریډیو او ټی وی ته وویل چې دوی د دغه جرګې له لارې دغه پریکړه وکړل چې حکومتي واکداري کچېری په سیمه کې راوستل او حکومت نه غواړي نو به دوی قانون په خپل لاس کې واخلي
موږ انتظامیه ته خواست کو چې په علاقه کې د امن او امان د برقرار کولو د پاره دې اقدام واخیستل سي ورنه کچېری د انتظامیه د امن او امان د پاره قدم نه واخستي بیا به د چمن دغه جرګه د خلکو د تحفظ د پاره ضروري اقدام کړي
خو د چمن د شار شاروال می سلاوجین اسګزی چې هم د حکومتي ګوند پښتونخوا پارټي سره تعلق لري دی وای چې حکومت په لوی کچه سره امن راوستل دي خو په چمن کې لړس د امن ستونزې ستا هغه به هم ډیر ژر ختم کړل سي
اول د کوټ چمن روډولو دا ډیر شمه پر دې باندې نغلاس شوی د موټر تللی دي نه د سواکیا شوی د مخ حالات ډیر خراب زموږ په شهر کې خلک وشتل کېدل پر انبار پر هر تړه باندې به ماشام یو سړی پروتلو هر هفته بقاعده ټارګټ کلین کړي دریم خبر دا خو تقریبا اوس دا مسلې نسته د غلو معاملې دلته په شهر کې واقعم روانه ده څه مشکلات بخامه خایي د سرکار سره به سیټ میسپل کارپوریشن میر او د خپل کونسلران سره ما مجلس وکي باقاعده می تجاویز ورکو پر هغه باندې عمل درآمد لږ قدرې سٹارټ شوی دی نو اوس به بهتری دی بعد راځي
په چمن او شاخوا سیمو کې د غلا په ورداتونو په دپی وژنو کې د حکومتي اعدادو شمار په مطابق سیواز په تیرو 15 میاشتو کې د ډیر څخه زیات ادي خلک وژل سوي دي او په مختلفو شکلو د کورونو رپو غلاګانې سوي دي دغه وجه ده چې د سیمو خلکو د امن امان لپاره دغه جرګه راغوښتې وه نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټي وی چمن
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی او هم په بلوچستان مستونګ ضلع کې د دشت سیمې سره په خوا کې د یو ریلوی پټلۍ باندې شبي یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او تر 12 پورې کسان په دې کې ژوبل شوي دي د دغې پیښې پړه یونایټډ بلوچ آرمی په نوم یو وسله والې ډلې په خپل سر باندې اخیستې ده نور حال په دې حق باندې د کوټې نظمنګ خبريال حمید سمسور راکوي
چارواکي وی دغه پیښه لکوټ شار زخه د 40 کیلومتره په واټن باندې د مستونګ د دشت په سیمه کې د اورګاډي پر پوله باندې هغه محل رامنځته سواله کله چې جعفر ایکسپریس د تیرېدو پر جریان باندې والا د پیش پر ځای باندې د پولیسو یو عالی رتبه مشر شفقت انور وویل چې دغه اورګاډه لکوټ زخه راویل پنڈی تروانه والا بم د اورګاډي پر پټلۍ باندې شودل سوی وو چې کله جعفر ایکسپریس دالته را ورسېدله د ریموټ کنټرول په ذریعه باندې دغه چاودنه وسوله د دله خولې چې د اورګاډي د مسافرو یو ډبل للی کې زخه واوښتله د چاودنې له سببه یو ډبه ته زیات زیان رسېدلی دی د پولیسو مشر وویل چې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي دي 12 بیا ټپیان دي د پولیسو د افسر له خولې چې وژل سوي کسان د اورګاډي کارکونکي دي د پیش پر ځای باندې یو بل عالی رتبه نظامی چارواکی انور سمو وویل چې مزکنای ماینز هم کارول سوی دی د د په خبره چې په اورګاډ کې شپږنیم سو مسافرانو سفر کوي 1500 کسانې د کوټ شار سنډې من هسپتال راستانه کړل په دوی کې د درو وزن ناسمه ده یو عیني شاید وویل
یو د مچانک چې د مکه شو او د باندې مجراوه چې وکتل دوه درې کسان د پراتو زخمیان یو سړی چې هغه په هغه ست کې مړ
په موجون کې ډلی بیا وویل چې په دغه پیښه کې تر 8 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارول سوي دي د اگست په میاشت د بولان په غرو کې هم پر اورګاډه باندې د راکټونو برید تر سره شو چې انجن یې بشپړه تباه شوی و پر جعفر ایکسپریس باندې په 2014 کې هم دوه ځله بمی چاودنې وسولې تر دې لمخه په 2014 کې هم د سوی او د مچ د اورګاډي پر تمځای باندې هم بمی چاودنې وسوي چې د زیاتره مسولیت بلوڅ وسلوالي ډلې په سر اخلي دوی زیاتره هغه اورګاډي په نقشه کوي چې پنجاب ایالت ته روان وي دوی له مرکزی حکومت څخه د سوبې په سایل او وسایلو کې زیاته برخه غواړي خو حکومت بیا وی چې خارجي هیوادونه په بلوچستان کې د ورپوک ډلو په ملاتړ باندې دلته ناکراری رامنځته کوي دوی په دې ترڅ کې تر ټولو لومړی د هند استخباراتي ادارې را او د افغانستان د انډیس د پټو شبکو نمونه هخلی خو نوې ډلۍ او کابل بیا دغه تورونه ردوي حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوری ډیو کوټه
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د تاسو ته وړاندې کوو د ترکی د انتخاباتو په حواله سره صورتحال سره باندې هلته کې ترکی کې نن پارلماني انتخابات کیږي او په دې پارلماني انتخاباتو کې تمه دا څرګندېږي چې د رجب طیب اردوان چې کما ای کی پی ډله ده هغه اکثریت ترلاسه کړي په دې موضوع خبرې کړې دي تفصیلي محمد اکرام د نصیر احمد کاکړ سره
تیر د جون په میاش کې چې کوم انتخابات شي په هغه کې ای کی پی چې د صدر رجب طیب اردوان سیاسي ګوند هغه خپل اکثریت بیللو 50% دوی یو سلبیخت 50% وټونه ترلاسه کړو او خوښه 70% وټونه هغه اپوزیشن ته تلو نو دا ځل هم چې کوم سربېګان شي دي هغه داسې ښکار کوي چې نتیجې به هم د جون د انتخاباتو پرنګ باندې بي کورد اکثریتی پارټي پیپلز ډیموکراټک پارټي هغه ته په ترکی کې ایچ ډی پی هم وي دی به یو ځل بیا داسې امکان ښکاري چې لس فیصد ووټونه به ترلاسه کړي نو زیات امکان هم داسې دی چې هغه شان یو ائتلافي حکومت په جوړیږي تیر حکومت چې کوم د وخت نه ډیر مخکې برخاست کړی شوی د تسنیپ الیکشن وي په هغه کې چې کوم اختلافات رامنځته شوی نو څېړونکو هم دا نظر لري چې یو ځل بیا امکان موجود دی چې هم هغه شان اے کے پی ګون هغه په یو ائتلافي حکومت جوړولو باندې مجبور شي که وګورو په کال 2011 کې اے کے پی چې کوم پارټي و هغه 50% رائے ترلاسه کړې وي
او محمد اکرم صاحب د تاسو د اے کے پی ذکر کوي نو دغه ګوند ته به څه چیلنجونه ورپېښ وي
دا وختي ترکی په یو ډیر نازک موړ باندې ولاړ دی ترکی د یورپ او د ایشیا په منځ کې پروت دی دواړه اړخو ته د دې خپل یو اهمیت دی دا وختي په خپل باندې ترکی د کورتون لارو سره هم جګړه کوي دغه یو غټه مسله په کور دننه ده دویمه مسله په شام کې د تندروا داعش یا دولت اسلامي لخوا ده او بل بیا په شام کې چې کوم جګړه روانه ده د هغې نه په لکونو کډوال بې کوره کیږي او هغه هم د ترکی د لارې یو خوا کو ترکی کې ډېر خلک په کډه کولو او په ژوند کولو مجبوره شوي دي نو بیا د ترکی د لارې هغوی یورپ ته هم ځي نو دا درې غټ چیلنجونه هغې ته رامخته دي
او بل دا چې د ناره څه ده یعنی د طیب رجب اردوان په دې انتخاباتو کې سیاسي ناره
چونکه دا وخت ترکی د اړیګړي سره مخ شوی دی ترکی یو نسبتا مستحکم ملکو د جمهوریت اړخته او بل خواته پکې ترقی هم نسبتا خوه که نورو اسلامي ملکونو ته وکتل شي د رجب طیب اردوان او د هغه د سیاسي ګوند دا وخت چې کوم ناره ده هغه هم دا ده چې ملک به هله ترقی کوي او الابا د بې ثباتۍ نه اوځي کچاري په هغه کې د یو ګوند حکومت راشي او هغه د اے کے پی حکومت وي چې د رجب طیب اردوان پارټي ده د خوښه د دولسو کالو راهسي دی په واکې دی هم هغه د تیر وخت حواله ورکوي چې په هغه کې ګینی ملک ترقی کړی و
او محمد اکرم صاحب یو اخیرنې پښتنه په لندو ټکو کې جواب راکړي چې په خپل غربي نړۍ ته د ترکیه څومره ضرورت دی
دا وخت تر ټولو زیات ضرورت دی غربي نړۍ ته یو خو د کډوالو مسله ده یورپ او د دې ترڅنګ امریکا هغې غواړي چې ترکی د کډوالو چې کم فلو ده یا د هغې تک دی هغه ادربي او د هغې نه هم زیاته غټه مسله یورپی ملکونه غربي ملکونه او امریکا غواړي چې ترکی د دولت اسلامي یا داعش پر ضد د غربي هوادونو سره کلکه مرستې وکړي ترکی د وړاندې نه خپل اډې یا چې کوم جنگي اډې دی هغه خو ورکړې دي غربي هوادونه هغه استعمالوي خو دغه ځای کې به ترکی خپل هم ځنی د مرستو په سر باندې ځنی شرطونه غواړي هغه غواړي چې یورپی کوم ملکونه دي هغه ته د ترکی د خلکو ته اجازه ورکړي شي بغیر د ویزې نه ویزا فری انټری هغه غواړي چې د ترکی کوم خلک دي
تر یو حد پورې د اروپای ټولنه کې شامل کړي شي
په اروپای ټولنه کې د شامل کړي شي خو د دې ټولو خبرو باوجود موږ برا شو د رجب طیب اردوان اړخته هغه اوس هم په ترکی کې مشهور دی د هغه پارټي یا ګون هغه په پارلمان کې اکثریت لري یعنی کله د هر څه چیلنجونه شته دي خو اے کے پی او رجب طیب اردوان بیا هم د هغه ګون په ترکی کې اکثریت لري په پارلمان کې
ډیر مننه محمد اکرام
ډیر مننه د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی د امریکای د باندینو چارو وزیر جان کیری وای صدر براک اوباما چې شام ته د ځواکونو لګلو کما فیصله کړی دا د هغه د هغه تګلارې سره کلک سمون خوري چې داعش تبا په هر صورت کې ماته ورکوي نوموړی دا وخت یې د مرکزي ایشیایي هیوادونو په سفر باندې او هلته خبریالانو سره دا خبرې اترې کړې دي. په دې حق باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو زمونږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
د امریکایي خارجه سکرټر جان کیری د کرغستان ارزی خارجه وزیر سره په یو شریک کانفرنس کې د هاغو خبرونو انکار وکړو چې ګینی امریکا د شام په خانه جنگی کې داخليږي. جان کیری د کرغستان په سرخار بشکک کې د خبریالانو د پښتنو په جواب کې وویل صدر اوباما په شام کې د داعش تباه کولو او هغوی ته د ماتې ورکولو خپل اولنۍ پالیسۍ کې اضافه کړې کوم چې ډیره مضبوطه او ساده ده. د دې هرگز دا مطلب نه دی چې امریکا د شام په خانه جنگی کې شمولیت کوي. جان کیری دا خبره هم سپینه کړه چې په شام کې د امریکایي اضافي هلو ځلو مقصد صدر بشار اسد په نخښه کول نه دي، بلکې خالصتاً زمونږ مقصد داعش ته ماتې ورکول دي. د کرغستان په بشکک خار کې شوې دغې خبرې ناستې په مهال د امریکایي خارجه سکرټر جان کیری نه دا تپوس هم وشو چې آیا دا امکان شته چې امریکا به په شام کې خپل عسکر سیوا کړي او نیغ په نیغه به د شام په خانه جنگی کې برخه واخلي. نو د امریکایي خارجه سکرټر جان کیری په ځواب کې وویل چې زړه وړاندې نشم ویلی چې راتلونکي وخت به څنګه وي، ولې چې اصل مقصد خو داعش غوندې شیطان ته ماتې ورکول دي، خو زما دا خیال دی چې صدر اوباما خپله فیصله څرګند کړي او زه هم د هغې مرسته کوم. د امریکایي خارجه سکرټر دا وخت په پخوانی شوروي اتحاد د جدا شوي ریاستونو په سفر دی چې مقصد دغو ریاستونو ته دا باور ورکول دي چې په سیمه کې راپورته کېدونکي ترهګرې ډلې داعش پر ضد به هر قسمه مرستې په شریکه مخ په وړاندې بوزو. دا په داسې وخت چې افغانستان په شمالي برخو کې داعش لخوا کرغستان په شمول نورو هاغو هیوادونو ته هم خطر جوړ شوی چې پولې د افغانستان سره لګېدلي دي. د کرغستان ارزی خارجه وزیر هم جان کیری تر څنګ په افغانستان کې د داعش د موجودګۍ اندېښنې رابرسېره کړې. د امریکایي صدر باراک اوباما تیرې جمعې پر ورځ اعلان کړی چې ډېر ژر به شام ته خپل یو شمېر نور خصوصي ځواکونه په دې غرض لیږي چې هغه هلته داعش پر ضد جګړه کې بوخت وسلوالو تربیه او مرستې وشي. بلخوا تیرې جمعې پر ورځ په ویانا کې هم د شام په معاملې د نړیوالو هیوادونو خبرې اترې پای ته ورسېدې او د شام په کړکیچ کې د سیاسي حل لپاره په باقاعده توګه د خبرو اترو عمل پیل شوی. دا لومړی ځل دی چې ایران لخوا هم په شام کې د سیاسي جوړجاړي هرکلی شوی. د امریکایي خارجه سکرټر جان کیری هم په ویانا کې د شام په حق له د خبرو اترو برخه وو.
د امریکایي خارجه سکرټر جان کیری وویل موږ د ملګري ملتونو سره په ګډه په هغې طریقې رضا شوي یو د کومې تر مخه به په ټول شام کې ډزبندي کیږي او کومه به چې د سیاسي پروسې سره مساوي هم وي. نوموړی زیاتوي چې په راتلونکو ورځو کې به موږ باقي پاتې اختلافات هم ختموو او هغو خبرو ته به وده ورکوو په کومه چې موږ ټول رضا یو او په راتلونکو دوه اونو کې به یو ځل بیا راغونډ شو. جان کیری تیرې جمعې پر ورځ دا خبره منلې چې د خبرو اترو دا پړاو یوازې د اعتماد بحالۍ په غرض پیل شوی و. د روس خارجه وزیر هم د ویانا غونډې وروسته وویل چې په یوې خبرې کلک او ټینګ پاتې کېدل به څخه خبره نه وي. د روس خارجه وزیر سرګی لاورو وویل زما خیال دی چې امریکا او روس دواړه یو ځل بیا خپلو ترمنځه پراکسي جنگ نه غواړي، یعنی نیغ په نیغه نه بلکې پټ پناه د یو بل پر ضد کار کول. روس په شام کې د سیاسي عمل په تګلارې کې د صدر بشار الاسد موجودګي غواړي او امریکا هر یو سیاسي عمل د بشار الاسد نه پاک غواړي. په شام کې باوجود د نوو خبرو اترو او ډیپلوماسۍ هلو ځلو د تشدد پیښې دوام لري. تیرې جمعې پر ورځ هم د بې پولو ډاکټرانو ډلې لخوا ویل شوي چې یاغیانو په قبضې کې په ډوما ښار باندې په هوایي برید کې اویا تنان وژل شوي او 55 پکې جوبل شوي هم دي. تیره ورځ د ترکیې جټ بمبار جازونو هم په شام کې د ریاست اسلامي مرکزونه په نښه کړي. کال 2011 راسي د شام په جګړه کې 2.5 لک خلک وژل شوي.
د خالی په ورځ یعنی تیره ورځ د مصر په سینای جزیره کې یو روسی مسافری هوایی جهاز غورځېدلی دی او په کې ناست 240 مسافران ټول هم په هغه ځای باندې مړه شوي دي. په دې مسافرانو کې زیاتره روسیان وو خو ځینې پکې یوکرینیان هم وو او په روس کې هم د دې پیښې په غم کې 3 ورځې سوګ هم نمانځلی کیږي. نور تفصیل د دې حادثې په حوالے سره وایس اف امریکا پر رپورٹ کې مافیش جلیل ناورو.
اوس پوری هنګامي حالاتو کې مرستې کوونکو د جاز د مسافرانو لک تر لگا یو سل 29 مړی موندلی دي. د جاز دواړه بلیک باکسونه هم ملاو شوی دي. په بلیک باکس کې په جاس کې شوی ټولې خبرې ترې ریکارډ وي. ماهرین امید لري چې د ډیټا ریکارډر په ذریعه به دوی ته د جاز غورځېدو وجه معلومه شي. د مصر د هوابازۍ وزیر ویل دي چې د تباه شوي روسي جاز پایلټ د مرستو لپاره کوم پیغام نه و لېږلی او نه یې ورته په جاز کې د کومې خرابې اطلاع ورکړې وه. په مصر کې د تندره وډلې داعش څانګې د جاز غورځولو ذمواري قبوله کړې ده، خو پوځي او د هوابازۍ ماهران وایي چې دا ناممکنه ده، ځکه چې جاز د یو دېرش سره فوټه بلندۍ باندې الوت کوو او داعش سره میزایل نشته چې په دومره بلندۍ باندې جاز په نښه کړي. خو بیا هم دوه غټو اروپایي کمپنو ایئر فرانس او لفتانسا د دې پیښې پلټنې پوره کېدو پورې په دې سیمې باندې د الوت نه کولو فیصله کړې ده. تباه شوی جاز د بحر احمر په غاړه شرم الشیخ نه د روس سینټ پیټرزبرګ ته روان وو. د روس چارواکو تر مخه په جاز باندې د عملی اوو غړو تر څنګ 211 مسافران وو چې پکې د دریو تعلق یوکراین سره او د نورو روس سره وو. په وژل شوو کې 138 ښځې او 11 ماشومان هم وو. د مصر حکومت یو چارواکي ویلي دي چې د جاز ملبه حسانه نومي سیمې نه ملاوه شوه، چېرته چې ډېر لړزوونکي منظرونه په نظر راغو. د مسافرو مړی د هغوی سیټونو سره تړلی وو. د روس اویشن اتارټي تر مخه جاز د الوت کولو 23 منټه پس د قبرس ایئر ټرافیک کنټرول سره په مقرره وخت رابطه ونه کړې شوه او په 1.0 فوټه بلندۍ باندې ریډار نه غیب شو. د روس صدر ولادمیر پوتین لخوا د دې پیښې پلټنو امر روستو د روس د ترانسپورت وزیر په مشرۍ کې تحقیقاتي کمیشن هم روس ته رسیدلی دی. ښاغلی پوتین په دې پیښې کې شوی وژنو په غم کې د اتوار پر ورځ په ټول روس کې د سوګ ورځ لمانځلو اعلان کړی دی. د مصر وزیر اعظم د پیښې په وخت د اسماعیلیا ښار په سفر وو. دی وایي
فريق عمل هينتقل فني وهينتقل هناك.
یو تکنیکی ټیم به د پیښې په هکله د روس سفارتخانې سره په ګډه پلټنې کوي چې د دې وجه معلومه کړي. د روس سینټ پیټرزبرګ ښار پولکوو ایئرپورټ بهر په پیښې کې وژل شوو په یاد کې خلکو ګلونه او مومبتۍ ښودي. د امریکا خارجه سیکرټر جان کیری هم په دې پیښې د افسوس څرګندونه کړې.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخی دي. د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا. پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا. یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وږي دي. او د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وږي دي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. راځو یو ځل بیا د پاکستان مرکزی سیاست اړخته. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي چې ټولو سیاسي ګوندونو لا خپلې مسلې په پارلمان کې دننه حل کول پکار دي. نوموړي ویلي دي چې خلکو ته دا تاثر ورکول ضروری دي چې حکومت او ټول سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ پر ضد په یو اړخ باندې دي. په دې حق باندې یو رپورټ د اسلام آباد نه زمونږ خبريال اورنگزیب خان راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر ویلي دي د مسلو حل لپاره پارلمان موجود دی او حکومت او سیاسي ګوندونو ته پکار دي ولست دا باور ورکړي د ترخګری ختمون لپاره یو ځای دي. لاهور ښار کې یو غونډې ته وینا په وخت د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید ویلي دي چې سیاسي ګوندونو ته پکار دي په سړکونو احتجاج پر ځای دي مسلې د پارلمان له ذریعې حل کړي او په سړکونو داسې ماحول پکار دی چې ولس هم باوري شي حکومت او سیاسي ګوندونه د ترخګری ختمون لپاره یو ځای دي او د حکومت وړومبی ترجیح هم داده.
همیں ایک ایسا ماحول فراهم کرنا چاہیے جو پاکستان سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اور پاکستان کی اقتصادیات کو مضبوطی دلوانے کے لیے معاشی سرگرمیوں کے لیے جنہیں ہم اکنامک ایکٹیویٹی کہتے ہیں اکنامک ایکٹیویٹی کو تیز کرنے کے لیے ہمیں اپنے
دوی وی اولس ته داس ماحول ورکول پکار دی چې باور یې وشي ترخګری ختمه شوې ده او ترجی د ترخګری ختمون د اقتصاد مضبوطوالی او معاشي ګټ زیاتول دي. مرکزی وزیر نوړاندې د پاکستان صدر ممنون حسین هم تیر ورځ ویلی وو حکومت او پوز د هیواد نه ترخګری ختمولو کې بوخ دی او د ترخګری له وجې د هیواد معیشت ته سخت زیان رسیدلی دی. مری خار کې یوې غونډې ته وینا په وخت صدر ممنون حسین ویلی وو چې حکومت او پوز خو ترخګری ختمول غواړي، خو د دې جل دومره مضبوطې شوې دي چې د دې ختمولو او اقتصاد ښه کولو لپاره به هر یو تن خپل کردار لوبوي. صدر دا هم ویلي دي د ترخګرو پر ضد به کاروای تر هغه وخت پورې جاری وي تر کومه ترخګری نه وي ختمه شوې. تیر کال د پاکستان پوز شمالي وزیرستان کې پوزي عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه روان دي او پوز د عملیاتو کې د 3000 د ترخګرو وژلو داوه هم کوي، خو آزاد ذرایع د دې تصدیق ځکه نه کوي چې هلته میډیا ته د تک اجازت نشته. دغه شان د وژل شوي ترخګرو کې تر اوسه پورې پوز د سرتنن هم نه وژلي دي او نه یې نیولي دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
په نړۍ کې چې په دې وخت کې کوم ماحولیاتي بدلون یا د موسم تبدیلی روانه ده، نو د موسم په حق لباندې پوهان یا ساینسدانان وایي چې د دې د لاسه د خوراک مسله په نړۍ کې ډیره زیاته په تیزی سره وده مومي لګیا ده او د دې خوراک د کموالي د مسلې په وجه باندې ماشومانو په صحت او د هغوی په ژوند باندې ډیر زیات اثر پرېوزي لګیا دی. تفصیل په اروپا د موضوع باندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې فوزیان جمنه.
د وړوکوالي د معاملاتو ماهرین وایي چې واړه زمونږ د ټولو نه سیوا قیمتي توخه ده او دوی هم د موسمونو د بې وخته بدلون د بدو اثراتو نه څه بچ پاتې نه دي. لا دا چې دا په نړیواله توګه باندې د تودوخي د سیواتوب له وجې به چې کوم د خوراکي د سیزونو کمې را پیدا کیږي او ځینې ناروغتیاګانې به سر راپورته کوي، نو په وړو به د دې بد اثر د ټولو نه زیات کیږي. وړو ته د ودې کولو د پاره د مناسب غذاییت حاجت وي او هر کله چې فصلونه د زیات تودوخې له سببه نقصان عمومي او د اوبو ترلاسه کېدلو ذریعې هم اغېزمنې شي، نو ظاهره ده چې د وریجو، غنمو او اوربشو په رنګ د سخت ضرورت والو غلو په پیداوار کې به هم کمی راشي. ډاکټر سمنتا آرډوډ چې امریکن اکاډمي آف پیډیاټریک سره تعلق لري وایي د پرمختلونکو هیوادونو واړه کوم چې د وړاندنه د بد غذاییت خطرې سره مخ دي، دوی د پاره به دا خطره نور هم سیواوي. د ذکر شوي اکاډمۍ له اړخه پالیسي سټیټمنټ خورولو په مهال نوموړي د خبرداري په توګه وویل چې واړه د موسم د بدلون له سببه نقصان سره مخ کیږي. کم عمره کسان په اسانه د سخت ګرمۍ له وجې سټروک وهل شي او د رواني سلیزي یا سدی تر اخره پورې امکان دا دی چې د سخت ګرمۍ له وجې به د مړونې شمېره 15.5% پورې د وړو جنکو د پاره او 8.8% پورې د وړو هلکانو د پاره سیوا شي. بیا بیا په ناروغتیاګانو اخته کېدل به هم سیوا شي، ځکه چې د کومو ماشو او نورو توفیلیانو له سببه چې ناروغتیاګانې پیدا کیږي نو هغه په ګرم موسم کې زیات وده مومي او په وړو باندې د ناروغتیاګانو اثر زر کیږي. بیا اډوټ دا هم وایي چې په نړیواله توګه د تودوخي کچا سیوا کېدو له سبب واړه د یو خاص قسمه بل خطرې سره هم مخ کیږي.
Children's unique needs place them at risk of injury or death.
د وړو یو بیساری حاجت له سببه دوی د پاره د خوګېدلو، مړکېدلو او هغه څوک چې خیال ساتي د هغو نه د بیلېدلو خطره ډېره وي او د سه قدرتي افت سره مخ کېدلو نه ورسته دوی باندې د یو بد نفسیاتي اثر کېدلو امکان هم وي. اډوډ خبره په دې لنډوي چې د امریکن اکاډمي آف پیډیاټرکس جاری شوی سټیټمنټ د هغو په زرګونو شوو څېړنو نه ترلاسه شوو معلوماتو کاسی کوي چې په وړو باندې د نړیواله تودوخې د اثر پر وته په لړ کې شوې دي.
په دیو ریډیو د ټلویزیون خبرونه تاسو واوریدل و هم لیدل په لکسات کې دغه خبرونه اثر تر رسیدي د نه پس په تاسو شپه په خیر پروګرام کې نن د وکیل خان سره پروګرام اوریو وکیل خان سره په پروګرام کې برخه هم اخیستې شي ټلیفون نمبر د 00120220150003 او 03 00000 00 اجازه غواړو تاسو نه د لا پامان